السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغو روانې وي چې اسرائیل خپل هدف ته نه وي رسیدلی، یعنې له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نه وي لرې شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندانۍ قمندان غلام علی رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، دوی وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي، د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحده ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو این ایس سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه یې خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بېځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونو ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بېځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونو ته ډوډۍ رسوي. د دې روباتونو چارج د 10 ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې 10 مایله سفر کوي. که په لار کې کوم خنډ سره مخ شي خپل لار بدلوي. په جرسي کار کې تر اوسه دا ډول 10 روباتونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روبات له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغه روانې وي چې اسرائیل خپل هدف ته نه وي رسیدلی، یعنې له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نه وي لرې شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندانۍ قمندان غلام علی رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، دوی وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي، د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحده ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو این ایس سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه یې خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بېځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونو ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بېځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونه ته ډوډۍ رسوي. د دې روباتونو چارج د لسو ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې لس مایل سفر کوي. که په لار کې کوم خنډ سره مخ شي خپل لار بدلوي. په جرسي کار کې تر اوسه دا ډول ډېر روباتونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روبات له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د آزادی رادیو ویب پاڼې آزادی رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. اسرائیل په ایران باندې تیر شپه پراخ بریدونه پیل کړي چې تر دا دمه روان دي. دغه بریدونو په ایران کې افغان کډوال سخت اندیښمن کړي دي. لاغې ډلې یو افغان کډوال وایي:
ما در شرایط بد قرار گرفتیم و یا از یک طرف خو حالت ای حالت ها پیش آمد و نگرانی ها را داریم. وضعیت دیگری که ما در اخراج
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي که نه راتلونکي بریدونه به لا پلان شوي او خطرناک وي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته. اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بریدونو وروسته ویلي دي چې ایران باید ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو موافقې ته ورسیږي. هغه وویل راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به لا سخت وي. پر ایران د اسرائیلو د پراخ بریدونو او همدارنګ د ولسمشر ډونالد ترامپ د څرګندونو په اړه باندې احمد شیبر معلومات راکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي تړون دی وکړي. ډونالد ټرمپ دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې اسرائیل تیره شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو ویلی دی چې دا حمله به تر هغو روانې وي چې اسرائیل خپل هدف ته نوي رسېدلی، یعنی له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نوي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی تورن جنرال محمد باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندانۍ قمندان غلام علی رشید وژل شوي دي. د ایران د دولتي خبری آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژي د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدی تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د نورو ایرانیانو د وژلو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي. جمهور رئیس ترامپ په خپل خوال رسنۍ سوشل تروت کې لیکلي دي چې لا یې هم وخت دی چې د وینو دغه بهیدل ختم شي. ترامپ زیاته کړه چې ایران باید مخکې تر دې چې څه له منځه شي یوه موافقه وکړي او هغه څه وژغوري چې یو وخت د ایران د امپراتورۍ په نوم پیژندل کېده او باید دغه وکړي مخکې تر دې چې ډیر ناوخته شي. جمهور رئیس ترامپ وروسته له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې وویل چې ایران سخت وځپل شو او نور ډیر څه به وشي، ډیر نور. جمهور رئیس ترامپ په یو ویډیوي پیغام کې دا هم وویل چې موږ د ایران د غنی کولو د پروګرام په زړه برید وکړ. د نتانس په سیمه کې د ایران د غنی کولو اصلي تاسیسات په نقشه سول. د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام پر زړه مو هم برید وکړ. نوموړي زیاته کړه چې اسرائیل د ایران اټومي ساینس پوهان هم په نقشه کړل چې د ایران د اټومي بم د جوړېدو لپاره یې کار کاوه. کله چې نن په واشنگتن ډی سی کې یو خبریال له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې په دغو حملو کې چې اسرائیل کړی د امریکا لاس درلود که یې نه درلود، ښاغلی ترامپ وویل چې په دې اړه پوښتنې ته ځواب نشي ورکولی. د ایران ستر مشر خبرداری ورکړی دی چې اسرائیل به د بریدونو د ترسره کولو نتیجه وګوري. آیت الله علی خامنهای په یو بیان کې وویل له دې جرم سره سهیونست رژیم ځان له یوه ترخه او دردناک برخلیک سره مخامخ کړی او خامخا به یې څکي. د ایران د نتنس د اټومي تاسیساتو مرکز د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې څو ځله بمبارد شو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي دي چې د نتنس پر تاسیساتو برید شوی خو تر دې د محل ته د اټومي وړانګو کچه نه ده لوړه شوې او وړانګې نه دي خپرې شوې. د ادارې زیاته کړه چې په اصفهان او فردو کې بیا د ایران اټومي تاسیسات نه دي اغېزمن شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د په ایران باندې د اسرائیلو دغه پراخو بریدونو د ګڼو نړیوالو رهبرانو هیوادونو خبرګونونه پارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل تروتس کې لیکلي، ډېرې وژنې او ویجاړۍ وشوې خو لا هم وخت شته چې دا وژنې پای ته ورسیږي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او د ایران د پوځي قمندانانو او د اټومي پوهانو وژنې ترور بللې. طالبانو دا حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه یاده کړې. د امریکا د بارنوی چارو وزیر مارکو روبیو بیا پر اسرائیل پر ایران ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو اړخیز اقدام کړی، موږ د ایران پر ضد بریدونو کې برخه نه لرو او زموږ اساسي لومړیتوب د امریکا د ځواکونو خوندي کول دي. اجازه راکړئ دا خبره روښانه کړم چې ایران باید د امریکا پر اهدافو او خلکو برید ونه کړي. بیجینګ بیا په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا حمله د ایران د حاکمیت نقص بللې ده. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش بیا ویلي دي چې دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي. د ناټو سرمنشي مارک روتا د ناټو غړي د متحده ایالاتونو په شمول هڅولي چې دا شخړې پراخې نه کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی بیا ویلي ټولو لوري غواړي چې د کړکیچ د زیاتېدو مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د اسرائیل بریدونه پر ایران غندلی او ویلي چې دا د ایران د حاکمیت او امنیت خلاف عمل دی او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. ازادي رادیو ته غواګیست. بیا هم د ایران په موضوع کې تمکیګو پر ایران باندې د اسرائیلو پراخو نننیو بریدونو الته په ایران کې ګرن میشت افغان کډواله مندکمن کړي دي. دوی وایي سخت شپې تیرې کړي او اوس په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به څنګه کیږي. اخوا د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایراني کډوالو د خوځېدو لامل شي چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نورال په دغه ریپورت کې
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ریرونو په ګډون د خپلې ولس کې سي کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لفعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیل بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غږ دیل ور و د شپې 3:30 بجې وی ټول ویده و. ما شومان او ټول کورنۍ ویریدلی و، ټول گاونډیان ویریدلی و. له کورونو را ووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمې ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف.
د اسرائیل پاوز ننجمه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمې د تهران په ګډون د ایران یو شمیر پوځي سیمې په نخ کړی دي. د غبریدونو چې پراخ نړیوال خبرګونونه راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیران بلندشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ایران پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ کدا جګړه راتلون کې ورځو کې دوام عمومي، اون خی افغانستان ته د کډوال د جوپو خوځیدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، ترڅو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولاړ سي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلو میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اسرائیل تیر شپه پر ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړی دي او د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي تر هغه به دا بریدونه دوام پیدا کړي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدیدونه نوي خنثی شوي. د ایران د پوځي مشرتابه لویه برخه په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. لاغیر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو جګپوړی مشر عمومي قمندان حسین سلامی، ځمکنی قمندان او همدارنګه ګڼ نور چارواکي وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د مشر اسماعیل خانی په ارتباط لا تر اوسه څرګندونې او راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هغه په اړه هیڅ رپورټ نشته چې ژوندی دی که وژل شوی دی. د ایران رهبر علی خامنه‌ای بیا د سخت انتقام خبره کړې ده. د په ایران باندې او د ایران په ګڼو تاسیساتو باندې د اسرائیلو د برید په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له کارپو ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی سره مرکه کړې ده.
اسرائیل ولې یو ناڅاپي برید وکړ او وایي چې دا برید وردمه خدای په ایران
باید ګڼو چې زګر پانم چې دا و چې برید ناڅاپه وکړ. ناڅاپه که په دې معنی وخت نه چې عام خلک نو خبر نو زیادی له مسئله ده، اما دا برید خبره خود دې شل کاله در افاده خواته و او دا برید دیر وقت خپل اسرائیل وختل چې یو طرف افدابلی د کیا بشه د پاره د امریکا متحده ایالات دې معنی ګرځیده او امریکا متحده ایالات کوشش تر اخره حدا پورې کاوه چې مسائل د خطر د میز له لارې نه حل فصل کړی شي. اما ایران فقط د وخت ځای کېدو لپاره یا د وخت د اخیستلو لپاره د دې نه کار اخیسته او هغه څه چې باید ترسره شوي وای ترسره نه کړل، بلکه دغه څو مذاکرات چې وشو کوم تقریبا ډېر بې نتیجې وو، ځکه چې ډېر هغه څه وو چې دوی غوښتل چې یا مذاکراتو کې امریکا او نړۍ بوخته کړي او دوی هماغه خپلو اهدافو ته لاسرسی ورسوي. دا هغه څه وو چې د اسرائیلو یې ورته زړه تنګ کړ. یو بل د اسرائیلو خپل داخلي مشکلات هم دي، ولو که په دې مسله کې امریکا متحده تر اخره حده پورې ورسره ولاړه نه وه، اوس هم د امریکا متحده ایالات مستقیما د دې سره کوم دغه نه لرو، د تړاو نه لري په دې کې په دې برخه کې. اما د نتانیاهو مسله پاوند باندې او د پدې دې مذاکراتو نه د نهیلی پاساس باندې او دوله منطقه هم د ایران د هغه څنګه چې په دې منطقه کې عباسي جګړې په وړاندې ډول ټول ترې تنګ شوي وو. اوس که تاسو ورته ګورئ د ایران
ډاکټر صاحب
هیڅوک ورسره کوم خواخوږي نه ښایي.
ډاکټر صاحب د دغه برید نه تقریبا څو ساعته مخکې ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې وویل چې د برید احتمال شته او خودی ترجیح ورکوي چې ایران سره مسائل له ډیپلوماتیک لارې حل کړي او دای هم ویلي وو چې غوره به دا ګڼي چې ترڅو چې فرصت وي توافق ته د رسیدو لپاره کار تر واخیستل شي او اسرائیل لاس په کار نه شي چې خبر ورانه نشي. نو ځکه ویل کیږي چې برید دی ناڅاپي وو، ډیرو ته د توقع نه خارج وو.
زما په اند باندې د توقع وا ځکه وه چې د امریکا متحده ایالات خپلو ځینې مامورینو ته ویلي چې د منطقې نه وځي، تقریبا تحرکات په منطقه کې بالکل واضح وو. حتی ایران هم پر دې باندې پوهېده چې دغه نن سبا کې دا مسله ترسره کېږي. او که دوه نورې نقطې هم دا وي چې یو د دوی هغه څه وو چې رښتیا هم ټرمپ یا د امریکا متحده ایالات نه غوښتل چې په دغه شکل باندې تمام شي، ځکه هغوی غوښتل چې هغه څه چې په 2003 کې تقریبا د عراق په اتومي مسایلو کې مسله باندې تمام شو، بیا حالت شو، دوی نه غوښتل چې دغه سیناریو بیا تکرار کړی شي. اما متاسفانه چې ایران د حزب الله یې نیولی دی د نورو مریشو د منځ وړلو لپاره، وروسته هم دوی دا تقریبا دغه نکړه کوم درس دی ونه کیسه. بیا هغه تفاهمات چې په دې سیمه کې د سیمې لوبغاړو سره دي، په دې کې هم د اوکراین موضوع ده چې امریکا متحده ایالات د سیمه ایز نور لوبغاړي هم پکې شریک دي. دلته د منطقې نور تفاهمات هم کېدی شي چې شوي وي، چې دا ځکه زه وایم چې دا د یو ناڅاپي مسله نه ده. او دا کوم برید چې په دغه کلو حجم باندې وشو دا یو مرحلهیي هم نه دی، دا ډېر د مخکې نه ورته تیاری شوی دی، څو مرحلو باندې وشو او روان هم دی، لا تر اوسه پورې ودرېدلی.
مننه ډاکټر صاحب. احتمال شته چې ایران په انتقامي برید لاس پورې کړي، که دغه سه بریدونه او متقابل بریدونه وي، منځنۍ ختیځ چیرته روان دی، په کوم لوري؟
اگر که زه عسکري امنیتي دغه شاورن کې نه یم، خو چې سره په دې اوسني حالات د ګوري د پاکستان او د هند چې جګړه ولا لاقل یو څو میز تیار خو په وخت باندې وسره خونسا کړل یا یو کار خو یې راوغورځوله، دلته خو د دوی لخوا نه یو پټاکې هم نه دالو تېرې. نو دا څه معنی ورکوي چې دې نه پس ته به دا پلاتې وي چې هر څه د دوی فلج کړی کړل؟ کله کله ډېر طرفونه که زه وم نه وایم ډېر طرفونه دا وایي چې د ایران پخواني مثلا په شعار او په خطبو ولاړ، اوسني هم په شعار ولاړ، د دوی به نور چیرته دغه اوسېږي چې د دوی نه یا دفاع وکړي. هغه عراق چې دوی
سنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
او ساده او روانه جبا
او کچېر می دار او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي له 100 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې تر ټولو ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي یا درېیم ځای کې دي. دغې ادارې دا هم ویلي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې د جګړو تاوتریخوالي او ځورونو له امله تر 32 میلیونو زیات خلک بې ځایه شوي چې د تېرې یوې لسیزې په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. په افغانستان دننه د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه شوي د سرپناه د نشتوالي په ګډون لګڼو نورو ستونزو شکایت لري او د مرستو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزې عزیزي په دغه راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغو هیوادونو په کتار کې درېیم ځای لري چې ډېر کورني بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه دغې ادارې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریه د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. دغه شان د کونړ ولایت یو اوسېدونکي چې د تېر جمهوري نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
یعنی تقریبا دسی چې د لاسو رژیم کې کیږي چې کله ما ته یو میسي دغه وش خو دا غي د نگان زبې پزان ویلې د موکې چې ما د دې نمبر منځګون را چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کې دي بس مګر دې باندې ویلې د ما ته یو میسي کړي چې مطلب تاسو مخکې نه مرته تو دغه بس ما بیا څه ونه یو ځکه چې وس دی وسه کنه چې وس ورسیږي نه یا زبې پزان ویلې د ما تاسو ورته بس روان دي ځنه زموږ زموږ
یو شمیر افغانان بیا د کورنۍ توتريخوالي له امله هم بې ځای سوي دي. د خیوی ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه سوي سایمي ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زور زورګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یو ان ایچ سی آر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپورټ ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2024 کال کې 160 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلی چې د تیر 2024 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9 سلنه زیاتوالی راغلی چې په ټکوی شمیر یې له 3.1 میلیونه اوړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی احترامات می قبول که هیلمنیم چی جور و روغ بیاز دلمایی غا هیلمن لین لحیلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسسات و چخان مقشتن داره چیز موج ولایت هیلمن ولایت که جاکی و لسوالی شکاریس کلی تا پدا 2 کاله کیجی چی مرستی نجراغلی 2 کاله لازیات هم کیجی شکاریس خلق دیر ستلی جی او بیلاندی جی دبل یو زید غنو بلاندی نجی لکه شکاریس چی وبې پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود یامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده 10 خرواره خوراکه کېږي او د دراشه 3 خرواره 4 خرواره سي. نو غنم هم ګران دي. 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي. هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هېڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسج د سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منځ سوی وو. دروس پرې کار نه دی شروع سوی. نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی وه بسته پاته سوې ده. نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وګورو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري. ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شپخانه چې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات مقبل کی کده مونږ غوللی زكون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول ته شرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو په پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پړمل ماتر لاس کو درنو غوللی زكون کو زمر استاد د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایه طرزي اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایه طرزي وپېژندل چې څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندله چې ملکه سرایه طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزي وه. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره میرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکړي ولسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي پر شار باندې اووه دانې دیوالونه او اووه دانې خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده زده کوونکو، احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې و په خپل کندهار ښار و. په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. که چیرې تاسو دغه چارزینې پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازی ازا او تا وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندکونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دښمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو. نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دښمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېد، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونې انا ته ورسېدل. دغې مېرمنې وویل برې او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه باندنی مفکرې، د باندنی فکرونه یې له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړی، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ سوی دي او لشکر یې فنا سوی دي او ټوله له منځه څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1104 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدې، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شول دل کې دي، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدې، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرانګه چې احمدشاه بابا په 1108 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1104 او 1108 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمدشاه بابا په خپل په 1108 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1104 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. کدا سی وګونو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1115 هجری کال کې شل کلنه وه او د 1180 هجری کال پر شاوخوا او پات شوي وي، نو دی پهلی ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیر موږ د داس و بلو چه دا احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1115 کال کې پیدا شوی دی او په 1180 کال کې وفات شوی دی، نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې، یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یوه ښه مرګ مرقه بلل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دې پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یوه ښه غوره بېلګه بلل کیږي او همچنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم یادونه کیږي او نور افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي وياست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مو نه نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی مرا تاسو با افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پرمن مات تر لاسه کو. خو را وګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند او مرا تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هېواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و. یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر، او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې نه په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې یې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې یې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسی چارو کې ملاتړ کابل کې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نښه په توګه سره هم پیژندل سوې ده، یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه د زینب بی بی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې. او پرشوی ورسته لدی چی د حقی د ژوند په اړه ډیر جزئیات نه دی موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخاوري سری په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې او پات شوی ده هم حالت خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او مخورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسیږئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل، او ومو پیژندل چې زینب بیبی څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1.